چهارشنبه د زمریش پر ژبشته محمد شیبری هم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې میر احمد ساپای مخته وړي. السلام علیکم او دا هم خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو دغومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیو کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنري یا یونیسیار وایي روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپله خوښستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کېږي چې د سرپناه په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 50,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو این افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار ته افغانستان په سطح د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو تر روان مریض کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 12,000,000 امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د داوطلبۍ په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسیې دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه شنبه د روسیې د مهماتو په وزیر مکه 14 وشوه. د وزارت خبره په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیه سبب شوه. دغه وزارت دا پیښه د سبوتاش یو هڅه ګڼلې. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د درژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله چاودنه وشوه. دا سیمه د روسیې لخوا اشغال شوې ده، دا معلومه نه ده. دغه دوی پیښې چې هممهاله شوي کوم ارتباط سره لري کنه. که څه هم اوکراینی چارواکو په مستقیم ډول د دغو پیښو د مسؤلیت له اخیستو ډډه کړې، خو ځینو یې داسې اشارې ورکړي چې په دغو پیښو کې کیف لاس لري. دا سجرډو سهارنۍ خبري مچلا اوري. وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 20,000,000 پورې کسانو تر روان کال د مرستو در رسیدو خبر ورکړ، خو د دې ادارې ویاند اسجرډو ته وویل
زمونږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بیخی بارانونه شدید دی، بیخی بارانه سیلابونه دی، طول خلق سر پا مندو ولو.
نن هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل شوی. د دې دومره بارانونو سربیره ولی د مځکې د تل اوبه نه زیاتیږي.
خو موږ ته بوټین درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. که باران به وسو دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې مځکې لاندې ذخایر به همېش تغذیه او ډک ساتلي.
په ایرلند کې نن د کوربه هیواد او افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مهمه لوبه ده.
ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هره لوبډله کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو ځینو ادارو په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی توانېدلې په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 25,000,000 وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سېشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ګڼې کورنۍ له لوږې سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
ګبلش پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2023 کال کې د کال لپاره پلان لرلو چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسانو ته ټول هغه کسان چې تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو لپاره دوی نه خوندي ثابت شوی وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نقدو پیسو ویش د لپاره خوراکي توکي ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرسته ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقه دغه مرستې رسېدلې دي. او زموږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی. اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکې رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبتې نتیجې ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوش کولو پر سر خبرو ته زړه ښه کړی و، اوس وایي د دې پیسو د پرېښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکي وایي د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تزریق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتو په دفتر کې خبريالانو ته په آنلاین وینا کې د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړه ځپلي افغانستان د اقتصاد د بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریځ لرلی دی. له شک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولی شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړی شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو زیاته کړه دا مهال په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بې وسلۍ خواته ټیل وهلې دي. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوې شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي ژان جون خبريالانو ته وویل په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپارل شي.
له هیچ سره دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي. دوی باید ژر تر ژره دغه شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواخې یا دلوی پر 22مه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امر وکاوه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي دې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دې د افغانانو بشري مرستو ته تبدیل شي. دوی اونۍ مخکې نږدې اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانې له وزیره غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته دغه هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو، مرکزی او جنوبی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې سیلونو د لسګونو افغانانو ژوند اخیستی او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل،
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپه کړی و، د هغې پیښه کې 15 نفره زموږ هیوادوال چې دوه ښځې دي او درې ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي.
میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله څلور نفره په شهادت رسېدلي دي او نه نفره نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم 15 نفره زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي او نه نفره نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالي زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دی وایي لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي دغه شان وویل چې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې، خو د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولایت د چک استوګندی.
تر اوسه کوم حکومت کوم یو یا خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغلی، کوم مرسته تر اوسه نه کړی. زیات خلکو ته تاوانونه رسېدلي دي. زراعتي ځمکې همدغه عایدات یې د همدغه ځمکې څخه ټولې ځمکې له منځه تللي دي.
له تېرې یوې اونۍ راهیسه د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګ ژوبلې سربېره یې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. ننګرهار، پروان، اروزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تېرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لږ تر لږه 40 تنه مړه کړي او لسلو ډېرې ټپیان کړي دي.
ولې ناڅاپي سیلابونه په افغانستان کې زیات شوي او د ترمځکې لاندې اوبو سطح بیا هم ټیټه ده؟ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې درانه مالي او زیانونه ورسول او مخکې مو په راپور کې هم دې ته اشارې درلودې. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده، تر مځکې لاندې اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي. په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د تر مځکې لاندې اوبو ذخیرې کمې کړي دي. نوریاس نوری په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولې په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ناڅاپي سیلابونه راوتلي.
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کوي، د سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او اوبو خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتي.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او د ډیر شدید بارانونه کیږي او په سیلاب باندې دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه د درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلون هم درلودل. ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دا رطوبت که زیات و که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولی مدقیق د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دا ولایتونه دي: ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان، دایکنډي او کندهار. په اعلامیه کې د هوا پیژندنې د ادارې راغلي دي چې په دغو ولایتونو کې د ورښت کچه له 10 تر 15 ملي متر پورې وي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آیرلند سره د رواني شل اوره لړۍ وروستۍ لوبه کوي. دغه مسابقه د دې لپاره د دواړو لپاره مهمه ده چې ګټونکې د دې لوب لړۍ ګټونکې اعلان شي. تر دې لوبو وروسته به افغان لوبډله د آسیایي جام په اتلولۍ کې برخه واخلي. دې جام ته د افغانستان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو دغه مسابقه نن چهارشنبه په بلفاست کې ترسره کیږي. دغه لوبه د دې لپاره مهمه ده چې تر اوسه افغانستان او آیرلند په تیرو څلورو لوبو کې هر یوه دوی دوی ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نننۍ لوبې لپاره هر ډول چمتووالی نیولی.
یاده لوبه د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده، ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبغاړی کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي. تر دا مهاله په دې سیالیو کې دوه لوبې آیرلند په خپله ګټه پای ته رسولي او دوه لوبې هم افغانستان ګټلي. انشاءالله چې د افغان لوبغاړو مورال ډیر ښه دی، پایله به هم په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ډیره ښه وي.
د شل اوره مسابقو دغه لړۍ د زمري یا اسد میاشتې له 19 د آیرلند په بلفاست کې پیل شوه. لدې سره جوخت افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي جام د شل اوره مسابقو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په ترکیب کې 12 کسان شامل دي. ټاکل سوی د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د اګست میاشتې پر 28 د سپتمبر تر 11 په متحده عرب اماراتو کې اوسي. افغانستان په دې جام کې له بنګلادیش او سریلانکا سره په یوه ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اګست میاشتې پر 30 د بنګلادیش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي، لوبې به یې دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په دغو شل اوره مسابقو کې ګډون لري.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ مجلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر سقوط یو کال وروسته د طالبانو حکومت له داخلي او بهرنیو ازموینو سره لاس او ګریوان دی، او دا داسې ازموینې دي چې کولای سي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوری کړي. د ډیپلوماټ په وینا د طالبانو حکومت چې تر اوسه بهرنیو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی له داخلي بې اتفاقیو ډک دی، او طالبان نه دي توانېدلی چې د دوحې په تړون کې د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې طالبانو ښځې تر ډیره له کاره بې برخې کړې او د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې کړې دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له نوي سلنې څخه زیات خلک کافي خوراکي توکي نه لري، او تر دې بده د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د لیکوال په باور دا ښکاروي چې شایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل سي. ډیپلوماټ مجله پوښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد پر کوم لور روان دی. د ډیپلوماټ د مقالې د لیکوال په وینا د کابل له سقوط وروسته طالبانو د دې ډلې پخوانی مشر او بنسټګر ملا محمد عمر ته نږدې له سخت دریځو څخه جوړ حکومت اعلان کړ. داسې کابینه چې په بشپړه توګه د نارینه په واک کې ده. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ترهګرو په لیست کې د یو شمیر کسانو په ټاکلو کې هیڅ عذر نه درلود، او له نیمایي کابینې څخه زیات یعنی له هرو دیرشو کسانو څخه اولس یې د امریکا د متحدو ایالاتو د ترهګرو په تور لیست کې دي. ډیپلوماټ لیکلي د طالبانو د جنډر پالیسۍ د ښځو لپاره په ځانګړې توګه زیانمنونکې ده، ځکه چې د افغان ښځو اکثریت خپلې دندې له لاسه ورکړي او یوازې یو څو ته په هغو دندو کې د کار کولو اجازه ورکړل سوې چې نارینه یې نسي کولی، او دوی اړ سوي چې په لږ معاش هم دا کارونه وکړي. برتانیایي مجلې انډیپندنت بیا د هالیوډ د مشهورې هنرمندې او بشر دوستانه فعالې انجلینا جولی هغه مقالې ته اشاره کړې چې له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه په ټایمز مجله کې خپره کړې ده. انجلینا جولی د طالبانو د حکومت لخوا له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه د انتقاد په ترڅ کې ویلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال تیر سوی او په یوه شپه شاوخوا 14 میلیونه افغان جنو منځني ښوونځي او لیسو ته د تللو حق له لاسه ورکړ. پوهنتونونو ته د تګ، د کار حق او د سفر ازادي له لاسه ورکړه. د انجلینا جولی په وینا انډیپندنت لیکلي چې پر ښځو په ظلم او جبر باندې جوړه سوې سوله په هیڅ ډول سوله نه ده، بلکې هغه ټولنه ده چې په دوامداره توګه له ځان سره په جګړه کې وي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وای د افغانستان په لری پروتو سیمو کې هر میاشت څلور ویر سره میاندې نوي ماشومان سي شوي. د دې ادارې په خبره دغه میاندې د سیژون پر مهال د روزل شویو قابلګانو او دایګانو ملاتړ ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې بشري بحران اوج ته رسېدلی دی، تر دې مخکې هم شکایتونه کېدل چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې خلکو ته د پام وړ روغتیایي خدمات نه وړاندې کیږي.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله په منځنی صفه دولش پښنه وی په افغانستان کې اوری او د افغانستان او په انټرنیټ کې زموږ پرونه په azadi.com کې نیولای شي. د خوست ترزیو اولی شیرو اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ټراک د پاکو اوبو د زده کړو د شرایطو روغتیایي خدمتونو او د ژوندانه د نورو اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. په تیر کې د ترزیو اولی شیرو ولسوالۍ یو شمېر سیمې د لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ وي چې اوس هلته امنیت ټینګ دی. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ترزیو علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وای په ورستیو دوه لسیزو کې د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. دوی زیاتوي د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځي ودانۍ، لازم روغتیایي خدمتونه او د ژوندانه نورې اړینې اسانتیاوې نه لري، او ډیری خلک هم بیکاره او بیروزګاره دي. د ترزیو علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکو سیدالله د خپلې سیمې یو شمېر ستونزې او د خلکو غوښتنې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
تک تکلیف لرو او دی مکتب تکلیف لرو او داسې د یو به تکلیف لرو بعد د اټل د افغانستان دی خو سبب مونږ باندې دو د ته چې سنادي دی ولنه جوړ شي دا مطلب مونږ ته ډیره फायदा کوي د مکتب چر دی ولې مونږ نه لرو د چر دی ولې مطالبه کوي د کلینیک ارتقا غوړو شي د ارتقا شي مونږ کلینیک زکه چې دلته او تا نه قومه پرته دی ام دلته ټول په دغه وړي کې کلینیک باندې رش ډیر زیات تا
قومي مشر حاجی فیض محمد وای دوی زیات غزیدل سړک خراب دی او د څښاک پاکي وب هم نه لري نو موري زیاتوي او به ککړې دی او لدې قبل د سیمه او شمیر خلک د پښتورګو پر ناروغي یخته شوی دی
د سړک دی پوره مونږ دا غوړو چې دا یا د پالرته جوړ شي یا مثلا هغه سړک کارته جوړ کړي دویمه د وب خبره تا وکړه چې د وب مخرو پدو ټول وان ته چې نسنه خرو سل نسې کی تیږي پیدوش ولې تیږي مخ وب خرو پدو چې مونږ ته ټانکای جوړ شي دا ضرورت لري
ایو بل ستونزه چې اوس مهال هغه د افغانستان په کچه بلل کیږي په ځانګړي ډول د ځوانانو بیکاری ده د ترزیو علي شیر ورسوالۍ اوسیدونکو شوکت الله وایي د دوی د سیمې نوي سلنه ځوانان کار نه لري او اوس کار وخت یې روي
مونږ مکمل سل کې اتیا نوي فیصد ځوانون چې دی غابه پوره دي مونږ دولت نه دا غوښتنه لرو فلتلون کې چې مونږ ته پروژې روشي چې هغه مونږ ته وشي ځکه چې مونږ خلک ډېر بیکاره
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په هغو سیمو او ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې دي چې مخکې خلک د ژوند له اساسي اسانتیاوو او پرمختیایي کارونو بې برخې پاتې شوي دي د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د علي شیر او ترزای ولسوالي هم یوازې هغه ولسوالۍ نه ده چې د دوی دپاره هم هیڅ کار نه دی شوی د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره دوی په نظر کې نیولی شوي دي چې په راتلونکي کې دوی باید د انکشافي پروژو د آبادۍ د کارونو د پلونو پلچکونو لارو کلینیکونو مکتبونو مدارسو د دې ټولو نه برخمن شي خو باید ډیره عجله ونه کړو د دولت پروګرامونه حتما یو څه وروسته عملي کیږي
د خلکو په وینا په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علي شیر باک صبري موساخیل قلندر او سپیره هغه ولسوالۍ دي چې هلته د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دي پلي شوي او اوسیدونکي د ژوندانه په بیلابیلو خواوو کې ګڼې ستونزې لري
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د دې خبرې مجلې پورسیو کې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې سب شوي پیغامونه
السلام علیکم بعد له سلام د غزنی ولایت تماس در کولنی سم ورور غل څه خدا غشال بس د امرش سیمرش سی اخلم پټیلر روټیلر وړي کورو خالي کړي دي غریب او مسكين څنګه رسي چې کنه خپل جنیا خلم نه سکی خو مسكينان در بدر دي کونډې رندې در بدر دي خلک د څوک غور نه کوي څوک هغه نه کوي علما کومو په دغه کې مشي ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیا یې ټول ناس یې په حکومت خو سلاو خو یو هغه به دین غوښ سره کار کوي او کاو د یو سروار مقصد دی بیا سم ری شاور سوای دغه نومور بدوی خلک دي شو خلک نومم دغه خلک ګور بدوی خرابې نو نه خپل به ولې نه رامنځ کیږي د مشکل او د غریب ناره نار ویل کیږي ډیر ظلم زور او زیاتای به دي خډیر ظلم زور څو ټلیفون مستور دی چې خلک څو ویل نه شي دا ما کوم څه ما کوم مخصوص ورسې دا چې پښتنه وکي څو غواړي درکې زما کې دومره غواړي بل وای له ما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ به نه قاضي نه سره نو دی او یو کار په مخ مې بیاي رشوت دا چې په عامه جن غواړي بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي
السلام علیکم نگرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي ذکر نه تاسو په تماس مې بعد سلام مو ده درفاس دي چې د افغانستان حکومت یې د وخت موږ ده درفاس کې چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زمونږ د حتی سیمې چې کومې وي کنه دا ریته لیسټه موږ را کړی او موږ د ورته سره بشم تین درکو تاسو له وسو لري درکو تاسو له پرستینه درکو تاسو له یختالونه درکو پارچیر لا کړی پارچیر تاسو هم په لاس دي دا حتی سیم چې دا ډیر زیات ګرمۍ لري او ډیر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو چې لا ګلم وخی ګرمو وخی هم دار اگر نه د ټینګ نه و د سیلې او د بارانو د ټینګ نه و د سیلابونو د ټینګ نه و هغه د تقریبا تقریبا برابرۍ هغه کومه کومه چې اوسه په موږ سره ځانې دی کړی پارچیر لا کړی چې ګوتل لګولې دي نو موږ لیکلې زمنګه ا پاتې موږ سره په بښین کې زړی خو له هو څخه هیڅ نتیجه داري مثبت او منفي نه معلومه شوی بل دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي صحیح د سوداګانې وګرانې شي، نو ډالر چې اوس راښکته شي بیا هم سوداګانې هم قشن دي جګې خرڅېږي. دولت هم دا درپاس دی چې دغه سوداګانو باندې تصمیم ونیسي، دا کوم تاجران چې دي او دا لوړ بیې باندې سوداګانې خرڅې باید چې دا محاکمه ورسره وشي، باید چې داسې کار بیا ونه کړي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.